سات لس بجه شوه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته شرق لست په دې خبرونه کې چې ز اسمت ساروانی وړاندې کوم او ری چې د ولسمشر دوړو کاندیدانو له انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت د رایتولو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د یو زورواک لوري په ماشومانو دزې رد کړې دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د دې سات خبرونه. افغان ولسمشر او نړیوالې ټولنې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون وستایه. د پاکستان حکومت د پرویز مشرف پر سفر د بندیز د لګیدو غوښتنه وکړه او د ایران ولسمشر د خپل هیواد په اتمی پروګرام د موافقه غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون وستایه. د پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د دې انتخاباتو په نتیجه کې به په افغانستان کې ثبات راشي.
موږ خوشحاله چې پیاوړی ملت یو او په خپل خیر پوه ملت یو. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به افغانستان انشاءالله تعالی د ډیر ثبات او خوشحالۍ خاوند شي.
پرون په ټول افغانستان کې میلیونونو افغانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له خبرداریو سره سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د رایو مرکزونو ته لاړل او خپل راتلونکي ولسمشر ته یې رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی خبري اعلانو ته په څرګندونه کې وویل د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه اخیستې ده. دواړو کاندیدانو اشرف احمدزی او عبدالله عبدالله د رایو شمیرلو په پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د سرطان د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. افغان امنیتي چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت په ټینګښت کې د افغان امنیتي ځواکونو رول وستایه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو په خپلو کې په همغږۍ شپه ورځ کار کړی څو خلکو ته د امن په فضا کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو زمینه برابره کړي. خو سره له دې نوموړي د انتخاباتو په ورځ د یو شمېر ناکراریو او تلفاتو یادونه وکړه.
د پولیس یو لس کسان شهیدان دي او د ملي اردو 15 دي. ملکي تلفات په حدود شلو کې دي. د دښمن تلفات شپېته دي. هغه هم کېدی چې زیات شي چون ارقام روان دي د ولایتونه.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال شیر آقا کریمی هم تایید کړ چې پر امنیتي تدابیرو سربیره دوی ته او وسلوالو مخالفانو ته مرشوبله اوښتي. خو زیاته کړ چې دوی ته اوښتي مرشوبله د عادي ورځو په پرتله ډیره د اندېښنې وړ نه ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړی چې د شنبه په ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 878 بریدونه کړي چې لسګونه افغان سرتیری وژلي. نوموړي د خپلو 9 ملګرو وژل کېدل او 11 نورو ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم ویلي په انتخاباتو کې په پراخ ګډون افغانانو یو ور بیا د خپل هیواد سوله ییز او دیموکراتیک راتلونکي ته ژمنتیا وښودله. سپینې ماڼۍ هم د شنبې د ورځې انتخابات په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللی. خو د انتخاباتو له کمیسیونونو یې غوښتي چې د دې پروسې مشروعیت باوري کړي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن بیا په یوه بیان کې په خاباتو کې د میلیونونو افغانانو ګډون له کابل مبارکي ویلي او دا یو تاریخي ورځ بلل ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د انتخاباتي کارکونکو حالې زلي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د امنیت ټینګښت استایل دی. ده هم د سیمې او نړۍ ته خبرونه. د پاکستان حکومت د هیواد لستري محکمه غوښتي دي چې پر پخوانی واکمن پرویز مشرف د سفر لری کړی شوی بندیز بیرته ولګوي. حکومت لستري محکمه غوښتي چې اجازه دې نه ورکوي څو د پرویز مشرف نوم له هغه لسته وایستل شي چې بهر ته پر سفر بندیز لګېدلی دی. حکومت دا غوښتنه وروسته له دې کوي چې په کراچۍ ښار کې یوې محکمې پریکړه وکړه چې د مشرف نوم دې له لیسته وایستل شي او پر نوموړي دې له هېواده بهر ته د سفر لګېدلی بندیز لیرې شي. اویا کلن مشرف د طبي معایناتو لپاره د اپریل په میاشت کې کراچۍ ته سفر وکړ. نوموړي غوښتنه کړې ده چې بهر ته دې د ده په سفر لګېدلی بندیز لیرې شي څو وکولی شي په دوبۍ کې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ولاړ شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د دې هېواد د اتومي پروګرام د کړکېچ د پای ته رسولو په اړه د جولای په شلمه یو توافق ته ورسیږي. نوموړی پرون په تهران کې وویل کولی شو په ښه نیت او جوړجاړي اختلافات هوار کړو.
اختلافات که ما امروز با پنج به اضافه یک داریم،
هغه اختلافات چې موږ نن له پنځه جمع یو هیوادونو سره لرو، زما باور دی که د هغوی ښه نیت او جدي اراده وي په پنځو اونیو کې د هوارېدو وړ دي او موږ کولی شو په دې مسئله کې وروستۍ موافقې ته ورسیږو. ټاکل شوی ده چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د خبرو اترو بل پړاو د جون له شپاړسمې تر شلمې نیټې پورې په ویانا کې ترسره کړي. د نه څلوېښت اوکراینی سرتیرو له وژل کېدو وروسته د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو په دې هېواد کې یوه ورځ ماتم اعلان کړ. اوکراینی چارواکي وایي دا سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د اوکراین یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه په توغندي وویشتل شوه. دوی ویلي د الوتکې غوښتل چې د لوهانسک په هوایي ډګر کې کوزه شي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې تر ډیره د روسي پلوو بلتون غوښتونکو په کنټرول کې ده. کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوالو مسابقو په لړ کې تیر شپه د اتو ټیمونو ترمنځ څلور مسابقې وشوې. په لومړۍ سیالۍ کې کولمبیا په درو ګولونو یونان ته ماتې ورکړه. کاستاریکا په درو ګولونو له یوروګوای څخه وګټله او انګلستان په ایټالیا وبایلله. د ایټالیا لوبډلې انګلستان ته دوه ګولونه ورکړل خو په مقابل کې انګلیسي لوبغاړو یو ګول وواهه. په وروستۍ یا څلورمه مسابقه کې چې د افغانستان په مهال د افغانستان په وخت سهار مهال د آج ساحل او جاپان ترمنځ وشوه، دوه په یو د آج ساحل په ګټه پای ته ورسېده. نن شپه به سویس له اکوادور سره مخامخ شي. فرانسه د هندوراس په وړاندې میدان ته وځي او ارجنټاین له بوسنیا سره مسابقه کوي. ارجنټاین دوه ځلې د فوټبال د نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. کرویشیا د روان جام په لومړۍ ورځ خپله لومړۍ مسابقه په برازیل بایللې وه. د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو له انتخاباتي کمیسیونونو د شفافیت د رعایتولو غوښتنه وکړه.
اوس د انتخاباتو د مستقل کمیسیون دنده ده.
ډېرې حملات شوي دي، ډېرې مشکلات هم وو. د انتخاباتو په لړۍ کې امنیتي ستونزې وو.
له دغو ستونزو سره سره ملګرو ملتونو، ناټو، امریکا او پاکستان په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو په بېلابېلو ولایتونو کې د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه.
منګه وکاسه ملکی تلفات لرو چې پاغه کې یو ماشوم او یو زنانه هم ده او ویش کسان منګه ملکی زخمیان لرو.
یو شمېر زورواکانو هم د درغلې د هڅو په څنګ کې خلکو ته مرشوب لاړولې. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، غزنی او یو شمیر نورو شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپاوري راشي. که په دغو شارونو کې نه یاست، په نور افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي واوري. ملګرو ملتو، ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو د امنیتي ګواښونو ترڅنګ د پرونیو په پرونیو انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی دی. لبل خوا دواړو کاندیدانو د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په دوهم پړاو کې د خلکو له پراخ ګډون وروسته وویل چې د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې د رایو په شمیرلو په وخت شفافیت رعایت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی څېړنې ښیي چې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو د انتخاباتو په دې پړاو کې رای استعمال کړی دی. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
دواړو کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو شفافیت دی وساتي. اشرف غنی احمدزی په کابل کې د دویم پړاو انتخاباتو د ورځې په پای کې خبري اعلان وکړ. خلکو په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل دنده ترسره کړه. وست انتخاباتي کمیسیونونو وظیفه ده چې د دې پروسې شفافیت باوري کړي.
د موکولس خپل وظیفه په سر ورسوه. اوس د انتخاباتو د مستقل کمیسیون دنده ده، وظیفه یې ده چې رای په امانت سره وشمیري، نتایج اعلام او دا نتایج په شفافیت او امانتدارۍ سره ولس ته ښکاره کړي.
اشرف غنی زیاته کړه په یو شمیر سیمو کې د شوو درغلیو په اړه کافی شواهد لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره به شریک کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید عبدالله عبدالله هم د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د راتلونکي سیاسي مشرتابه مشروعیت ټاکي.
تامین شفافیت انتخابات
عبدالله وایي د انتخاباتو شفافیت د خلکو له رایو څخه د باطل رایو بیلول، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له اساسي مسولیتونو څخه دي. په انتخاباتو کې شفافیت او قانون مندي پر ولسواکۍ او پر دې کمیسیونونو د خلکو باور رامنځته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو خپل رای کارولي. نوموړي ویل په انتخاباتو کې د خصو د ګډون اندازه په سلو کې 8 او د نارینو په سلو کې 2 شپېته و. خاغلی نورستانی د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو او د دوی له پلویانو وغوښتل چې له صبر او زغم کار واخلي او د انتخاباتو د نتایجو په اړه له هر ډول وړاندوینو او تر وخت څخه مخکې قضاوت ډډه وکړي. خاغلی نورستانی وایي موږ له محترمو کاندیدانو، رسنیو او سیاسي کارپوهانو غواړو چې له وخت څخه مخکې له هر ډول هغه قضاوتونو ډډه وکړي چې د دې بهیر سلامتۍ ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزی هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون وسایا ویل د دې انتخاباتو په نتیجه کې به افغانستان د لا ډېر ثبات او خوشحالۍ څښتن شي. په افغانستان کې د شنبې د ورځې انتخابات د حکومت د مخالف وسلوالو او ځایي زورواکانو لخوا له یو لړ ناکراریو سره مله و چې پکې پوځي او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وختي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو ویلي چې د نامنیو پیښې او تلفات د دې ورځو په مقایسه زیات نه وو او د تیر پړاو څخه یې د اصل خام نیتي تدابیر نیولي او بریدونه هم کم وو.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د ټاکنو په لومړۍ ورځ روغتون ته 12 تنه مړه او ژوبل شوي ملکي کسان ورول شوي دي. شاهدان او خبريالان وایي چې زورواکانو پرون په ننګرهار کې هڅه وکړه چې خلک مجبور کړي چې د دوی د خوښي کاندید ته رای ورکړي، خو د ننګرهار والی نه مني. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواري راپور.
د ننګرهار د صحت امیر رئیس ډاکټر نجیب الله کموال وایي چې د جوزا په 23 نیټه د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو په لومړۍ ورځ د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه 2 ته 8 تنه زخمیان او د 3 تنو جسدونه ورول شوي چې ټول ملکیان دي.
د ورځ په جریان کې موږ 8 پیښې د زخمیانو لرو چې هغه موږ سره بستر دي او 3 پیښې لرو چې هغه فوتي واقعات دي د مختلفو ولسوالیو نه موږ راول شوي دي او په روغتون کې مثلا صحي وضعیت د ټولو داخله بستر باندې ځان انشاءالله ښه ده. د انتقال وړ یو کابل ته ولیو
نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کسان په کوم ډول امنیتي پیښو کې ژوبل شوي دي، خو په روغتون کې یو شمېر داسې زخمیان هم ښکارېدل چې دوی د کوم مشخص نوماند پلویانو لخوا د کامې په ولسوالۍ کې ژوبل شوي دي. د انتخاباتو د لومړۍ ورځې په پای ته رسېدو سره سم د ننګرهار ولایتي او امنیتي چارواکو هم د یوې خبري ناستې پر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین په دې ولایت کې د شخصي شخړې له امله د ژوبلېدو خبرې رد کړې او وایي د ټاکنو پر مهال داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوي چې د کوم زورواکي لخوا دې څوک ژوبل شوي وي.
ساعت په ساعت مې دواړو جهاتونو سره چې یو طرف ته ډاکټر صاحب اشرف غني او بل طرف ته ډاکټر صاحب عبدالله کمپینرانو زما پکې مداخله کړې ده، خبرې مې کړې دي. خیر دی که دا تبلیغات په هر شکل باندې ترسره شو، خو په دې قضیه کې مرجوب لنده شوې قمندان صاحب د دې موضوع په رابطه باندې پوره معلومات لري.
خو د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شهزاد بیا دا مني چې د جلال آباد خر اړوند قصبي په سیمه کې پرون ډزې شوي او یو تن په پښه ټپي شوی هم دی.
بیا هغه څوک چې د هر چا په طرف یو د بل سره په د لاس په توګه یا د بوکس یا د وار حمله ترسره کړې دي لومړی ځل، بیا وروسته د کوم طرف نه چې هغه په خطای کې یا فیل دي نسوی دی، رښتیا هم یو ورور پکښې پر پښه باندې ستي زخمي وو، هغه شفخانې ته انتقال شوی دی، څوک نه دي پکښې وژل شوي. هغه موضوع بالکل هم موږ بررسي کړې ده، زموږ جنایي ټیم هلته راغلی وو، هغه بررسي کړې ده. همدا هغه چا څخه چې هغه مجرم دی هغه اوس خو به تحقیق کېږي، هغه به قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په داسې حال کې چې د سیمې خلکو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په پرونۍ پیښه کې درې تنه زخمیان شوي وو. دا چې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو څخه د سیمې خلکو د درغلیو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي، خو والي مولوي عطاالله الدین بیا وایي له دوی سره تر اوسه چا د کومې درغلۍ په اړه اسناد نه دي شریک کړي او که کوم سند یې پیدا کړ په هغه صورت کې به پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
بیا هم کوم تخلفات چې ترسره شوي دي شفافیت ته صدمه رسولې ده، موږ به د مستندو شواهدو او اسنادو پر رعایت باندې او په استناد باندې چې څوک د دې قضیې شاهد دي اسناد ورسره دي د شکایاتو کمیسون همدارنګه زما قبلا عرض وکړو چې عدلیه او قضایي نظام به په دې کې حتما پریکنده قدمونه دي او دا موضوعات به تعقیبیږي او هغه څه چې د قانون د خپلو لاندې کوي موږ هغه کلم چاته نه شو بخلی هغې وپوښتنه.
د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنې د شنبې ورځې په سهار 7 بجې په ټول هیواد کې پیل شوې او مازدیګر 4 بجې پای ته ورسېدې. که څه هم دقیق اندازه نه ده معلومه ولې د لومړي پړاو په پرتله دا ځل د ننګرهار ډیرو وګړو په ټول ټاکنو کې برخه اخیستې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 7 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ ځخله ازادي راډیو څخه اورئ. اوس په هم د کابل رسپانی واورو چې څه پکې لیکل شوی دی.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون او د رای اچونې په بهیر کې د تخنیکی ستونزو په اړه مطالب لیکلي. دنیا غیر دولتي ورځپاڼې د رای ورکونې په ځینې محلونو کې د رای پاڼو د کمښت په اړه په یو مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مشر له قوله لیکلي چې دغه ستونزه په وخت حل شوې ده. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رای ورکونې په 333 مرکزونو کې رای پاڼې کمې شوې وي، خو په وخت بیرته ورته رسیدلې دي. ورځپاڼه د ګوتو رنګ د پاکېدو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره سره د انتخاباتو کمیسیون په حواله لیکي چې دغه شکایتونه هم د یو پلاوي لخوا څیړل شوي او معلومه شوي چې دا شکایتونه بې ځایه دي. ورځپاڼه لیکي چې د امنیتي ستونزو سره سره خلکو په پراخه کچه خپلې رایې وکارولې او ګواښونو د هغوی د رای ورکولو مخنیوی ونه شو کړای. دنیا ورځپاڼه په خپلې سرمقاله کې لیکي چې خلکو په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره بیا حماسه جوړه کړه. د ورځپاڼې په باور په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون په دې معنی دی چې دوی د خشونت فرهنګ نه مني او ډیموکراسۍ نور په دغه هیواد کې خپل ځای موندلی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې په میلیونونو خلکو په انتخاباتو کې د ګډون سره خپل راتلونکی جمهور رئیس په قاطعیت سره غوره کړ. د ورځپاڼې په خبره خلکو په انتخاباتو کې په ډېرې علاقمندۍ سره ګډون کړی او ځینې خلکو آن د مرکزونو له پرانیستل کېدو وړاندې د رای ورکولو مرکزونو ته تللي او د بندو دروازو تر شا یې انتظار ویسته. د ورځپاڼې په وینا خلکو د وسلوالو مخالفینو تهدیدونو ته اهمیت ورنه کړ او دا یې وښودله چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ټول سره یو موټی دي. ورځپاڼې د جمهور رئیس حامد کرزي له قوله لیکلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون زموږ هیواد د سعادت او ثبات پر لور یو ګام نور هم پرمخ یووړ. دا ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو په دوهم دور کې یو شمېر ملکي او پوځي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د رای ورکونې په یو شمېر مرکزونو بریدونه وشول. خو له دې ټولو تهدیدونو سره سره بیا هم خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل هیواد یې سر لوړی کړ. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی له قوله لیکي چې د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې درغلې ډېرې کمې وې. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو دوهم دور په ښه توګه ترسره شو او امنیتي ځواکونو د امنیت په ټینګولو سره خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړه. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتي موادو د کیفیت او یو مشخص کاندید ته د رای ورکولو لپاره د زورواکو لخوا د خلکو مجبورول رد کړي او ویلي دي چې که کارکوونکي د داسې سپاړه رپورت ورکړي نو تعقیب به یې کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو له قوله لیکلي چې انتخابات بریالي و خو امنیتي ځواکونو بشپړه بې طرفي ونه ساتله. د ورځپاڼې په خبره په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه کسانو ګډون کړی و چې 80% یې ښځې او پاتې 20% یې نارینه و.
فهم عابد و چې د کابل ورځپاڼو ته یې کتنه کوله. ملګرو ملتو د ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو د امنیتي ګواښونو ترڅنګ د شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون ستایلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرونی انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو بل ګام بللی او د ناټو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن بیا دا د افغانستان لپاره یوه تاریخي ورځ بللې ده. په دې اړه اجمل ان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د شنبه د ورځې انتخابات د ډیموکراسۍ په لور د یو مهم ګام په توګه ستایلی دي، خو پر انتخاباتي کمیسیونونو یې ټینګار کړی دی چې د خلکو رایو ته دې مشروع بڼه ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې افغان رای ورکوونکي د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي او امنیتي ځواکونه انتخاباتو ته په ژمنتیا ستایلي، خو ویلي دي په راتلونکو اونیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو کار په ځانګړې توګه مهم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو خبره کړي بیان کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون د دې هیواد په تاریخ کې د ډیموکراسۍ له اساسي ګامونو بللی او ویلي دي د امریکا متحده ایالات به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کیننګم هم په انتخاباتو کې د طالبانو د خبرداریو سربیره د خلکو پراخ ګډون په ځانګړې توګه د میرمنو د رای ورکولو هرکلی کړی او د امنیت په ټینګښت کې د افغان امنیتي ځواکونو رول د قدر وړ بللی. په کابل کې د امریکا سفیر پر انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار کړی چې خپل کار ته دې په بې طرفه، شفافه او مسؤلانه توګه دوام ورکړي او له کاندیدانو او د هغو له ملاتړو یې غوښتي چې تر وخت مخه قضاوتونو او داسې انتقادونو څخه دي چې شواهد ونه لري ډډه وکړي. په عین حال کې ناټو په یوې خبرپاڼې کې د دې تړون د عموم منشي اندریس فوګ راسموسن څرګندونې خبرې کړې چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په وروستي پړاو کې د میلیونونو افغانانو ګډون ستایلی او دا یې د افغانستان لپاره یوه تاریخي ورځ بللې. د ناټو عموم منشي افغان امنیتي ځواکونه او افغان ادارې هم ستایلي چې د نوموړي په وینا یې د ستونزو سربیره خپله دنده په ښه توګه ترسره کړې ده. راسموسن همدارنګه د ټاکلو ادارو او سیستم له مخې په انتخاباتو کې د سرغړاویو د ادعاو څېړل هم مهم بللي او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه کاندیدان به د انتخاباتو وروستي نتایج ومني. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ولسمشۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ بللی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش رای ورکوونکي انتخاباتي کارکوونکي او افغان امنیتي ځواکونه ستایلي او مبارکي ورته ویلي. یان کوبش د انتخاباتي کمیسیونونو لوري په شفافه او بې طرفه توګه د رایو شمیرل او شکایتونه څېړل مهم بللي او ویلي دي دا مهمه چاره باید په داسې رښتینی او عادلانه توګه ترسره شي چې د خلکو رایې وساتل شي او د شکایتونو په څېړنه افغانان ډاډمن شي.
د 1993 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د کونړ چارواکي وایي چې پروند دغه ولایت د مرکز په ګډون په 1300 کې وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 3 سرتیری او 15 عام خلک وژل شوي او د یولسو دولتي عسکرو په ګډون 8 ټپیان شوي هم دي. دولتي مسؤلان هم دراز دعوه کوي چې په یادو نښتو کې تر 10 زیاتو وسلوالو ته مرشوب لا وشته ده. لکه نړۍ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله خبری غونډی ته وویل چې د مرکز اسداباد په ګډون وسلوالو طالبانو په دیر لسو اداري واحدونو د هوانونو او نورو وسلو بریدونه کړي چې په کې ملکی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
منګه وکسه ملکی تلفات لرو چې په هغې کې یو ماشوم او یو زنانه هم ده او ویش کسان منګه ملکی زخمیان لرو، دوه کسه اردو ملي، یو پولیس شهید هم لرو او همدارنګې منګه یولس امنیتي ارګانونو نه زخمیان هم لرو.
کونړ والی وای په یادو نښتو کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین هم وجل شوی او ټپین شوی دی. جلال اول د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې دوه قومي مشرانو غوښتل چې د خپلو لسګونو پلویانو او خپلوانو سره یو ځای د رایو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپلې رایې استعمال کړي، خو د طالبان له خوا یې د منع کولو کوشش شوی دی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده.
نورګل کې یوه واقع شوې وه چې هغه کې قومي خلک او د طالبانو منځ کې برخورد شوی و، بیا د هغې نه دوه کسه زموږ قومي مشران ډېر ښه سپینګیري شهیدان شوي و، بیا هغه ولسي خلک پاڅون کړی د نامنهاد ولسوال معاون چې سلیمان شاه و هغه هم وجله دی.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالظاهر اکبري خبر اعلانو ته وویل چې د امنیتي ستونزو څخه زیات دوی په ملي شورا کې د کونړ د یو شمیر وکیلانو له مداخلو او ګواښونو په تنګ شوي وو او دغو استازو غوښتل چې د ولسمشرۍ د ځانګړي نوماند په ګټه صندوقونه ډک کړي.
اکثره ځایونو کې چې مونږ پروسه له خنډ سره مخ وو، محل زورواکو د هر هغه عمل نه چې دی وختل چې یو قسم نه یو قسم هغه خپل د خاص د خوښ کاندید ته په حساب مثبت رول ولوبوي هغه یې تر هڅه کړل، تهدید کړي دي، کنځلې ورته کړي دي او د دې هن نه د یو یو څه چې هغه څه یې په توان کې توغونه نه دي خالي کړ شوي. محلي زورواکو په دانګام کې، درې پیچ کې، په څوکۍ کې تر حد نه زیات دغه زورواکو کې زمونږ هغه د هغه ارګانونو چې د هغه زمونږ ته قانون جوړوي هغه کسان پکې موجود په مجموع کې د ملي شورا.
هغه وایي دوی د هر وکیل او سناتور او بل زورواکي د لاسوهنو او ګواښونو راپور خپل مرکزي دفتر ته رسولی او دوی غواړي چې یاد کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي.
مونږ رسمي شکایت درج کړی دی، مونږ رسمي شکایت کمیسیون ته معرفي کوو او حتی مونږ به رسمي د مرکزي خپل کمیسیون ته معرفي کوو.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم دا مني چې په یو شمېر ځایونو کې څو زورواکو د لاسوهنې هڅې کولې. دلته داسې کسانو چې خپل زور یې خلکو ته ښودلو، خو امنیتي ځواکونو او بیدار ولس یې د هر ډول درغلۍ په خپل وخت مخنیوی کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ په لومړي پړاو ټاکنو کې د کونړ په یو شمېر سیمو کې انتخابات نه و شوي او ډېر لږ خلک رای ورکولو ته راوتلي وو، خو په دوهم پړاو ټاکنو کې د ښځو او نرو رای ورکوونکو شمېر دوه چنده وو. که څه هم چې د کونړ په دیارلسو ولسوالیو ډزې روانې وې، خو یادې ټاکنې د سهار په اوو بجو پیل او د مازیګر په څلورو بجو پای ته ورسېدې.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځې او د ژوند په شیبو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي پاکستان هیله لري چې افغانان به په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه واخلي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور رسولی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو په بریالیتوب ترسره کېده له امله افغان دولت او افغان ولس ته مبارکي ویلې. د دې وزارت لخوا د یکشنبې په شپه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي موږ نن په افغانستان کې د کامیابو ټاکنو له امله افغان ولس ته مبارکي وایو. افغانانو یو ځل بیا وښودله چې دوی به نور خپلې مسلې په ډیموکراتیکه توګه هواروي. اوس دا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د ټاکنو پاتې مراحل هم په کامیابۍ ترسره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنې د لومړي پړاو د دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي موږ په افغانستان کې په سوله ییزه فضا کې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړې. د همدې هدف لپاره مو د ټاکنو په ورځ پر پاک افغان ګډه پولیس افسر تیر ځای پر ځای کړی او د حساسو سیمو هوایي څارنه مو هم کوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا 26 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورن کرښې په نامه یادیږي. ویل کېږي چې د دې پولې په اوږدو کې د پاکستان پر خوا په قبایلي سیمو کې دا مهال د وسلوالو پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې او حقاني شبکې غړي او نور بهرني او کورني سخت دریځه وسلوال میشتي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستان پوځي مقاماتو هم د شنبې په ورځ په یو خبر شوي بیان کې ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې پر پوله امنیت لا سخت کړی دی او د غیر قانوني تګ راتګ مخه یې نیولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې همداراز راغلي موږ هیله لرو چې افغان ولس په دې تاریخي پړاو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې او د دې هیواد د ثبات لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو ترسره شو او د دې هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا افغان ولس د ولسمشریزو ټاکنو د لومړي پړاو په سر په دویم کې هم پراخه برخه واخیسته.